السلام علیکم په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته رابولم. نن پنجشنبه د 1491 لمریز کال د سرطان 22مه نېټه ده چې د 2012 میلادي کال د جولای له 12مې سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې لا هم د پاکستان له لارې د ناټو د اکمالاتو مخې ته ځینې خنډونه ولاړ دي. افغان چارواکي وایي دا ځل به د اداري فساد پر ضد د دې هڅې جدي او ګړندۍ وي. خو له هر څه نه مخکې مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو ته پام وکړئ. روسیا وایي افغانستان مهم شریک دی او دا هیواد د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. په غزنی کې د یوې کورنۍ درې کسان د سرک د غاړې یو ماین وژلې دي او په عراق کې د سوریې سفیر له حکومت څخه اوښتی او له ولسي پاڅون سره یو ځای شوی دی. د خبرونو تفصیل. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکي پرون په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره په کتنې کې له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د روسیې د پارلمان رئیس وویل چې دوی افغانستان ته د خپل مهم امنیتي شریک په سترګه ګوري او د سیمې د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان رول مهم دی. د چارواکي باور څرګند کړ چې له بهرنیو ځواکونو پرته د افغانستان د امنیت د ټینګولو لپاره د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړیدل مهم دي. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې 13 ورځ د ملکی وګړو پر یو موټر باندې د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي. د اندړ ولسوال شیرخان یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو ماین یې خوځه د مخیر په کلي کې په لار کې ښه هغه باندې یو هلک او دوه دې کور خلک ټول دي وکړ خلک یو هلک ته دوه ځوانان دي هغه شهیدان شوي دي موټر یې پورته کړی دی.
که څه هم د غزنی مقامات وایي چې دا د وسلوالو طالبان له خوا ځای پر ځای شوی ماینو خو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د ډنمارک د پولیسو په وینا یو افغان هلک د کوپنهاګن ښار په ژوبڼ کې د پړانګانو ښکار شو. د ډنمارک پولیسو پرون وویل چې دغه شل کلن افغان هلک په ژوبڼ کې د پړانګانو لپاره ځانګړي ځای ته ورننوتی و. د ډنمارک پولیس وایي چې تر اوسه لا نه ده څرګنده چې د هلک په عمدي ډول ځان وژلی او که دا تصادفي پیښه وه. په عراق کې د سوریې سفیر نواف الفارس تایید کړی دی چې هغه له حکومت څخه اوښتی او له ولسي پاڅون سره یو ځای شوی دی. نوموړی د سوریې یو لومړنی ډیپلوماټ دی چې له رژیم څخه اوړي. الفارس په فیسبوک باندې په خپره شوې ویډیو کې ویلي له همدې شیبې څخه هغه د سوریې د خلکو له پاڅون سره یو ځای کیږي. نوموړی په خپلو څرګندونو کې د خپل موقعیت په اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د سوریې د حکومت مخالف شورا خبر ورکړی چې په عراق کې د سوریې سفیر له رژیم څخه ځان جلا کړی دی. بلور تبیا د سوریې د جلاوطنۍ اپوزیشن د ملي شورا مشر عبدالباسط سیدا پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره وکتل. له کتنې وروسته نوموړي خبر اعلانو ته ویل
طبعا بالنسبه لي مساله المشروع القرار نحن
دا وی موږ روسیې لوري ته ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور د وم فصل پر اساس پریکړه وکړي. هغه رژیم چې په سړه وینه د سوری خلک وژنې له روسیې وسلو څخه کار اخلي دا پروسه باید ودرېږي او موږ د سوریې د خلکو د مسؤلیت غوښتونکي یو. څه د پاسه 13,000 کسان 13 ورځ د بوسنیا په سربنیتسیا ښار کې راټول شول او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د سترې ډلې وژنې او ولسم تلین ونمانځه. په 1995 میلادي کال کې شاوخوا 8,000 بوسنی مسلمانان سړي ښځې او هلکان د سربیانو او بوسنیا د جګړې پر مهال په سربنیتسیا کې په ډلې توګه وشل شول. د 13 ورځې د مراسمو عمده برخه د دې قتل عام د نورو 1500 قربانیانو چې د ډي ان ا معایناتو له لارې هویت څرګند شوی دی پېژندلو او د هغوی وروستي مراسم ځای پر ځای کولو. تر اوسه پورې د سربنیتسیا د قتل عام 6,800 قربانیان پېژندل شوي او څه د پاسه 15,000 همدغلته خاورو ته سپارل شوي دي. او د برتانیې وسلوال ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او د اولمپیک د لوبو د امنیت د ټینګښت لپاره لږ تر لږه 3,500 اضافي ځواکونه برابروي. داسې اندېښنه شته چې ښایي جی فور اس قراردادي کمپنۍ په وخت د کافي شمېر روزل شویو کسانو په برابرولو ونه توانېږي. د برتانیې وسلوال ځواکونو تر دې مخکې لږ تر لږه 15,500 کسان تیار کړي خو اوس به یې شمېر 1,200 ته رسیږي. په دې ډول به سږ کال یو شمېر پوځیان د دوبي له رخصتۍ هم بې برخې پاتې شي. د دې رپورټ په اړه تر اوسه د برتانیې حکومت او د جی فور اس کمپنۍ خپل نظر نه دی څرګند کړی. په لندن کې د سکل د اولمپیک لوبو د امنیت د تامین چارې لا دمخه پیل شوې دي. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې هیواد کې موجوده بیوروکراسي په افغانستان کې د ناټو د نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو په پروسه کې خنډونه او ځنډ رامنځته کړی دی. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې له دې وروسته به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه کیږي.
رئیس جمهور اوس د جهانی په صد کې د خلکو ته وویل چې زه اوس جدي یم، بیا پس له دې نه موږ وظیفه ده چې بیا قانون څنګه تطبیقوو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د زابل ولایت د امنیت قومندانې هغه پولیسان نیولي دي چې څو میاشتې مخکې پر یو هلک جنسي تیری کړی و. دغه راز په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د خوست امنیتي مقامات وایي پرون مازدیګر یو ځان وژونکي په ګډون اته وسلوال نیولی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ټوکیو کانفرنس د پایلو د هرکلی ترڅنګ وایي که د دې کانفرنس ژمنې عملي شي افغانستان به په راتلونکو کلونو کې د یو غښتلي اقتصاد خاوند وي. تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خپرونې د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په ډیر صفا ډول اورېدلی شئ او په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 هم اورئ. پاکستانی مقامات وایي چې په دې هیواد کې موجوده بیوروکراسي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو په پروسه کې ځنډ پېښ کړی دی. د پاکستان حکومت تقریبا یو اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې بیا پرانستلې. د اسوشیټ پریس په حواله تر اوسه یوازې محدود شمېر لارې په پوله تیرې شوې دي. په دې ارتباط نور د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې ورو.
د اسوسییټډ پریس په حواله تر اوسه یوازې محدود شمېر لارې موټر پر پوله تیر شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې د خپلو لږ تر لږه 24 عسکرو د وژل کېدو په اعتراض کې د ناټو او امریکا د ځواکونو لپاره د اکمالاتو ځمکنۍ لارې بندې کړې. د اسلام آباد حکومت د څو میاشتو مذاکرو او د امریکا لخوا د معذرت غوښتلو په نتیجه کې د رواني میلادي میاشتې په درېمه د دغو لارو د بیا پرانیستلو موافقه وکړه. د اسوسییټډ پریس اژانس پرون وویل چې دوه لارې موټر د تیرې پنجشنبې په ورځ د چمن له لارې افغانستان ته په پوله تیر شول. د پاکستان د ګمرک یو سیمه ییز مامور ویلي چې له هغه راهیسې هیڅ موټر په پوله نه دی یوشتی. دغه چارواکي ویلي دي چې د موادو څلور لارې موټر پرون کراچۍ له بندر څخه سیمې ته رسیدلی دي چې شای نن پر پوله واوړي. د ناټو د اکمالاتو یوه لاره په چمن کې تیره سوې ده. یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې د تورخم پر لاره تر اوسه هیڅ موټر نه دی تیر شوی. دا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو لپاره د اکمالاتو دوهمه ځمکنۍ لاره ده. د دواړو پاکستانی چارواکو د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پریس اژانس سره خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ټانکرونو د اتحادیه مشر اسرار شینواری اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه د تیلو هیڅ ټانکر د کراچۍ له دوو عمده بندرونو څخه حرکت نه دی کړی. اسرار شینواری ویلي چې په پاکستان کې بیوروکراسي په اکمالاتو کې د ځنډ سبب ګرځېدلې ده. نا په لاریو او ټانکرونو کې د مالونو او تیلو تر ځای پر ځای کولو مخکې باید دفتری کارونه بشپړ شي. په پاکستان کې د دفتری کارونو تر سره کول او د مالونو د لېږدولو لپاره د اجازه تر لاسه کول زیات وخت نیسي. اسرار شینواری ویل دي چې لدې عمل شای د تیلو د لېږدولو د پروسې پیل یو اونۍ نور وخت ونیسي. د دې لارو تر تړل کېدو مخکې به هر ورځ د ناټو ځواکونو د اکمالاتو لپاره د 150 تر 200 لارې موټر پر دغه لارو تیرېدل. یو شمېر کسانو داسې ګمان کړی و چې د لارو له پرانیستل کېدو سره سم به دغه لړۍ په پخواني زور پیل سي، خو د اسوسییټډ پریس په حواله د امنیتي وضعیت څرنګوالی هم په دې ځنډ کې رول لري. د منصور احمد په نوم د موادو د لېږدولو د یوې کمپنۍ مسؤول ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د ناټو ضد وروستیو اعتراضونو ته په توجه د امنیتي وضعیت له څرنګوالي اندېښنه لري. د تېر دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خلکو د حکومت د دغې پرېکړې پر ضد چې د ناټو د اکمالاتو لارې باید پرانیستل سي مظاهرې وکړې. اسوسییټډ پریس وایي د نورو مظاهرو پلان هم شته.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي کچېرې د ټوکیو کانفرنس مرسته شوې پیسې په سمه توګه ونه لګول شي نو د افغان حکومت په بې کفایتۍ دلالت کوي. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې نوې ژمنې ګټورې وبللې، خو زیاته کړه چې افغان حکومت یې باید په ښه ډول مصرف کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې وروسته به له اداري فساد سره د مبارزې روان بهیر هم ګړندی شي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
له فساد سره د مبارزې علي اداره وای چې له فساد سره مبارزه یوازې د دوی اولس مشر کرزی کار نه دی، بلکې زیاتوي چې ټول حکومتي چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري. د دغه ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې که د توکیو کانفرنس مرستې په سمه توګه ونه لګول شي، نو نړیواله ټولنه نه باید له افغانستان سره نوره مرسته وکړي.
نظر مې اگر مګر نه دره، باید همتر ان پول مصرف کړي.
زما نظر دا دی چې دغه پیسې داسې ولګول شي چې د افغانانو په خیر وي. که داسې ونه لګول شي، موږ باید اعلان وکړو چې بې کفایته یو او د دې ارزښت نه لرو چې نور له موږ سره مرستې وشي. نو باید دغه پیسې ښه ولګول شي.
د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د توکیو کانفرنس د تېرې یکشنبې په ورځ په جاپان کې د اویاو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو. په دغه کانفرنس کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه، خو د دغو مرستو په بدل کې په افغان حکومت هم ځینې شرایط کېښودل شول چې له فساد سره مبارزه او ښه حکومتداري یې په سر کې ځای لري. ولسمشر حامد کرزي هم شاوخوا درې اونۍ وړاندې په ملي شورا کې د هیواد درې ګونو قواو ته په وینا کې ویل چې له فساد سره به جدي مبارزه کوي. که څه هم د ولسمشر له دې وینا وروسته تر اوسه د افغان حکومت کوم ځانګړی اقدام نه ترسرګو کیږي، خو له فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې دا ځل ولسمشر کرزای جدي دی. بیا هم ډاکټر عزیز الله لودین
شروع خبرې وسو، پس له دې نه تقریبا یو هفته پس ده رئیس صاحب امر وکړه چې زه باید لاړ شم ارک ته د سره وینم. زه چې هلته لاړم هلته لوی سرنوال صاحب هم ناست. په دغه وخت کې چې زه هلته وم، لوی سرنوال ته وویل چې پس لدینه دی اداره مبارزه با فساد اداری اقدوسی چطور رازی باید حتما در کار لاندی ونیسی او نتیجه معلوم کی. انشاءالله رئیس جمهور اوس به جهانی پسد که خلکو ته وویل چه زوس جدیم.
په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت یوازینی ستونزه د اداري فساد موجودیت وو، او دغه مسأله د دې سبب شوی چې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله هم رامنځته شي.
و امردل چې د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې ولسمشر کرزی دا ځل د فساد پر ضد مبارزه جدي ګڼي او په دې لړ کې به چټک او پراخ ګامونه اخیستل کیږي. خو یو شمېر کتونکي شک څرګندوي چې کوم کار افغان حکومت په تیرو لسو کلونو نه دی کړی، نو په راتلونکو دوو کلونو کې به کول خورا ګران وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د زابل ولایت د امنیت قومندانۍ هغه پولیسان یې نیولي چې څو میاشتې مخکې پر یوه هلک جنسي تیری کړی و. د دې وزارت چارواکو پیښه سخت جرم وګڼه او هیله یې ښوده چې عدلي او قضایي ارګانونه ژر تر ژره د پیښې عاملین محاکمه کړي. څو میاشتې مخکې یو ویډیو خپره شوې وه چې پولیس پکې پر یوه هلک تیری کوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په زابل ولایت کې پر یو 14 کلن هلک د جنسي تیری په پیښه کې ښکیل دوه پولیس او یو دکاندار نیولی دی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پیښې عاملین د زابل ولایت استخباراتي ارګانونو کشف او پولیسو نیولی دی.
خوشبختانه 3 تن از عاملین اصلی قضیه را اینا گرفتار میکنند که بنامه
لانی کمر غد قضیه دری اصلی عاملین نسی، یو جمعه گل او بل بریاله چه دواره دا زابل ولایت دا امنی قماندانی از کردی او دریم دا قلات دا خار دکاندار نسر احمد ده. همدارنگ دا زابل ولایت دا ریزرف دا کندک قماندان هم پا دی قضیه که نیول شوه ده.
سو میاشتې مخکې یوه ویډیو رسنیو ته رسېدلې وه چې پکې د زابل ولایت پولیس پر یو 14 کلن هلک د جنسي تیری په حال کې ښودل کیږي. د ویډیو له خپرېدو سره سم استخباراتي ارګانونه هڅې وکړې سو د دې پیښې عاملین ونیسي. صدیقي هیله وښوده چې د زابل ولایت عدلي او قضایي ارګانونه ژر تر ژره د پیښې پر دوسیې حکم وکړي. ده وویل
هغه معلومات چې موږ تاسو سره شریکوو چې دا کسان موږ نیولی دي، اړتیا دې ته مسته چې خلک پوه سي چې آیا دوی سزا ویني که نه ویني. نو هغه نتایج د دې د فیصلو د محکمو هغه دې هم باید علني شي. موږ همیشه دا خواست کړی چې دغسې جرایم چې ډېر شدید دي او ډېر ناوړي اعمال دي، د دغسې ناوړي کسان له لاسه او دوی کولی شي چې یو لوی ځواک ته بدنامي په برخه کړي، نو هغې دې باید د دغه محکمو او فیصلو نتایج دې باید څرګنده شي تر څو خلک پوه شي او یو درس او سبق یې نورو کسانو ته چې وغواړي داسې اعمال
سربیره پر دې پیښې ځینې خلک د پولیسو له چلند څخه هم شکایت کوي. په تیره په هغو سیمو کې چې سیمه ییز پولیس پکې ګمارل شوي دي، دا هم ویل کیږي چې سیمه ییز پولیس په ځینې جرمونو کې هم ښکیل دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو د نوي ریفورم له مخې هڅې تیزی کړي سو د دې ځواک ټول جزو تامونه له ناوړه افرادو او افسرانو پاک کړي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د روسیې او لوړرتبه چارواکي وایي افغانستان د دوی مهم شریک هیواد دی او د سیمې د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان رول مهم دی. د غزنی ولایت پندړ ولسوالۍ کې پرون د ملکي وګړو پر یو موټر باندې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ درې کسان ووژل شو. د ډنمارک پولیسو په وینا یو افغان هلک د کوپنهاګن ښار په ژوبڼ کې د پړانګانو ښکار شوی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې هلک په همدې ډول ځان وژلی او که تصادفي پېښه وه. په عراق کې د سوریې سفیر نواف الفارس تایید کړی چې هغه له حکومت څخه اوښتی او له ولسي پاڅون سره یو ځای شو. څه د پاسه 10,000 کسان تېره ورځ د بوسنیا په سربنیسیا ښار کې راغونډ شول او له هم دویمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د سترې ډلې ځې وژنې او لسم تلین ولمانځه. او د برتانیې وسلوال ځواکونه د تیار سي په حل کې دي او د اولمپیک د لوبو د امنیت د ټینګښت لپاره لږ تر لږه 3,500 اضافي ځواکونه برابروي. تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وضعیت او لوی تحولاتو تبصری خبرې کړي دي چې مهمه برخې له احمد شي براورو.
د افغانستان سیاسي نظام له ګڼو سیاسي او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. د فارن پالیسی خبرونې په وینا په 2014 میلادي کال کې د واک د لیږدولو مسله تر ټولو ستر تهدید دی. فارن پالیسی لیکي له بده مرغه ممکن کابل د واک له انتقال سره د شخړو په میدان بدل شي. حامد کرزی بیا بیا ویلی دی چې نه غواړي بل دوره ولسمشر شي، خو د خبرونې په باور افغان ولسمشر هڅه کوي چې د ځان پر ځای داسې څوک پیدا کړي چې افغانانو ته د منلو وي او له مخالفانو سره جدي چلند وکړي. فارن پالیسی خبرونې لیکي ګڼ کسان دا وایي چې حامد کرزی خپل ورور را مخکې کوي، خو ستونزه دا ده که انتخابات شفاف نه وي له هغه سره به هم په افغانستان کې ناکراری ډېرې شي. فارن پالیسی بیا څرګندوي که چیرته د مباحثې وړ سړی ولسمشر شي نو دا ویره شته چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په قومي بنسټونو وبېشل شي. خبرونه بیا لیکي ولسمشر کرزی باید جوړ جاړی ونه کړي او هڅه وکړي څو د منلو وړ کسان را مخکې کړي. د خبرونه په باور له حامد کرزی د واک د انتقال موضوع شای په افغانستان کې د امریکا په مشې دی ویل سي چې لاس راوړنې تر شو لاندې کړي. هم د خبرونه په وی بلی مقالې کې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې پرمختګونو ته اشاره کوي او لیکي نن ورځ افغان میرمنې په اوسط حساب تر لس کاله مخکې 15 کاله ډیر عمر کوي ځکه چې روغتیایي مرکزونه زیات شوي او قابلیت ډیر روزل شوی دي. خبرونه بیا د تعلیم په برخه کې لیکي چې نږدې 40 په سلو کې زده کوونکي نجونې دي او په تیرو 15 کلونو کې 140,000 نجونې له لیسو فارغ شوي دي. خبرونه په پهنتونونو کې د داخلو شویو نجونو شمیر 40 سره یادوي او څرګندوي چې کورنۍ خالص عاید هم 3 برابر زیات شوی. خو د دې بریاو ترڅنګ د یو شمیر څارونکو په وینا لیکي دا پرمختګونه به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره له لاسه ولاړ شي او افغانان دې ته چمتو شوي نه دي چې دا پرمختګونه په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې خوندي کړي. فارن پالیسی خبرونه بیا څرګندوي چې د همدې اندېښنې لپاره به امریکا له افغانانو سره په راتلونکي کې هم مرستو ته دوام ورکړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته به د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره مبارزه پر مخ یوسي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د نړۍ مطبوعات د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او په زړه پورې مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com یا .org کې هم ولولې او هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه د سحر لهونه د ماخم تر پورې په انټرنیټ کې هم واورئ. د خوست امنیتی مقامات د چهارشنبه په مازیګر خبر ورکړ چې د اوسان وژن کې په ګډون اته وسلوال برید کون کې له 2 کروڑ لا ډوله موټرو سره یو ځای نیولې. د ملي امنیت مسؤل د نوم او اواز د نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د امنیتی ځواکونو برید کون کو ترمنځ په نخته کې یو وسلوال ټپي شوی او نور نیول شوی دی. په دې اړه لسیمی امیر بهیر رپورت لري.
د خوست د ملي امنیت مسول د نوم او اواز د نخبرولو په شرط ازادۍ رډیو ته وویل تیر ورځ مازدیګر مهال د ملي امنیت او پولیسو موظفینو د وزن وژونکي په ګډون اته ته نوستواد برید کوونکي وروسته له هغه ژوندي ونیول چې د ښار دننه د ملي امنیت ریاست پر وی امنیتي پوستې باندې د سپکو وسلو ډزې پیل کړې. د لومړنیو معلوماتو په توګه وویل ګډو امنیتي ځواکونو له لږ ځن وروسته پر برید کوونکو باندې متقابلې ډزې وکړې او جګړه رامنځته شوه. د ول په دې لنډه نښته کې یو برید کوونکی ټپي شوی او ځان وژون کې په ګډون اووه تنه ژوندي نیول شوي دي. د ملي امنیت مسؤول وویل برید کوونکو نیت درلود چې د ملي امنیت ریاست پیرهداران ووژني او پر نورو امنیتي پوستو باندې ځان وژون کې حمله ترسره کړي. خو د ده په وینا د ملي امنیت او پولیسو ځواکونو په ډېر کم وخت کې برید کوونکي تر محاصرې لاندې راوستل او له لږ مقاومت وروسته یې اته تنه د دوو کرلا ډوله موټرو سره یو ځای ژوندي ونیول. د زیاته کړه څو تنه وسوال برید کوونکي د ښار په لور په تېښته بریالي شوي چې د نیولو لپاره یې دا مهال د ښار په دننه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د پلټنې ګډ عملیات ادامه لري. د ده په خبره تمه ده چې هغوی به هم ژوندي ونیول شي. د ملي امنیت مسؤول دا هم وویل چې نیول شوو کسانو په خوست کې په ډلهییزو وژنو اختطافونو او ځان وژونکو حملو کې لاس درلود. د ده په خبره چې نیول شوي کسان دا مهال د ملي امنیت په نظارت خانه کې دي او پوښتنې ځینې روانې دي. خو وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د نیول شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د ولایتي شورا مشر ښایسته جان احدي ازادۍ راډیو ته وویل چې په همدې ورځ د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ په څنګلورې سیمه مشک کې د افغان ائتلاف ځواکونو او سوال مخالفینو ترمن نه کته شوی چې د دواړو دورو د مرجوب په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوی. خو د زیات کړه د ائتلافي ځواکونو په صحوی ډزو کې یو ملکی وګړی مړ او یو بل ټپي شوی دی چې ټپي شوی کس ائتلافي ځواکونو د درملن لپاره خوست ته انتقال کړی. د زیات کړه د پیښې په اړه به ډېر ژر څېړنې ترسره شي. د مشکې په سیمه کې پر ګډو ځواکونو باندې د برید مسؤلیت د اسلامي حزب جنګیالیو په غاړه اخیستی. د قریابید په نوم یو کس چې ځان په لویه پکتیا کې د حزب اسلامي بیان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې پر ګډو ځواکونو باندې د دوی وسلوالو کسانو په برید کې اووه تنه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ده په خبره د ګډو ځواکونو په متقابلو ډزو کې د اسلامي حزب یو جنګیالی هم وژل شوی دی. خو امنیتي چارواکو او ائتلاف ځواکونو تر اوسه د مشکې په سیمه کې د کومې نښتې خبر نه دی تایید کړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دفاع وزارت چارواکو په باور پر افغان ځواکونو ځکه د بهرنیو ځواکونو حمله په دې ورسېو کې ډېر شوی چې د افغان دولت وسلوال مخالفان غوړي د افغان ځواکونو غختلتیا کموخي. د افغانستان دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه پر په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په ورسېو کې پر بهرنیو ځواکونو د وسلوال مخالفانو حمله سلويخ سلنه کم شوی او سلويخ فیصد بیا پر افغان ځواکونو ډېر شوي دي. ظاهر عظیمی ویل چې دغه حمله ډېره برخه مینونه او پر لارو خښ شوي بمونه دي. په روسي کې دښمنانو ډېر تمرکز د هغه په نه پر امنیتی ځواکونو شوی دی. هغه شمیري چې د دفاع وزارت په سره دي د پر بهرنۍ ځواکونو باندې سلويخ فیصد حمله پکې کم ښکاره کیږي. نوموړي ویل چې په تیرو یو ویشتو ورځو کې نهه سلويخ کړۍ مینونه او بمونه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې چاودلي. قسم نوموړي په دې اړه د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده خودري. خدای ویل چې لسګونه افغان سرتیري پکې وشل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د توکیو کانفرنس په لور د حرکت لیتر څنګه وایي کډې کانفرنس مونې عملی شي افغانستان به پراتونکو کلونو کې د غوښتل اقتصاد خاوند وي. په دې اړه پام وکړئ د ماسوم میوانې پورته.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونه له افغان حکومت څخه غواړي چې د اقتصادي اصلاحات راوستلو د شی حکومتاري او د اداري فساد او نشي توک پر ضد مبارزه لپاره دي عملی کارونه وکړي. د سوداګری او صنایع خونه رئیس محمد قربان حقجو د چهارشنبه پر په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ټوکیو کانفرنس د پایلو د حرکت ترڅنګ پر دې ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې د امرستي باید په اغیزناک توګه او اساسي پروګرامونو ولګول شي.
خاص کومه یسته کې 16 میلیارد ډالر در روی
زموږ غوښتنه ده چې دغه شپارس میلیارد ډالر دی په هغو اساسي پروژو او پراختیايي پروګرامونو ولګول شي چې بنسټیز وي او د یو پیاوړی او پر خپل پښو ولاړ اقتصاد لپاره ګټه کوي. هغه اندېښنې چې افغانان لري او نړیواله ټولنه هم ورسره همغږی ده د اداري فساد، نشئی توکو او رڼو انتخاباتو موضوع ده او د کی حکومتوالۍ او قانون لپاره د افغانستان هڅې دي. په ټینګار سره زموږ غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې دغه مسایل په جدي توګه وڅاري.
شاغلی حق جو ده هم ول چې افغانستان سره تر 2015 کال ورسته د نړیوالې ټولنې د مرسته دوام په همدغه برخو کې د افغان حکومت له اقدامات سره تړلې وي. د ټوکیو کانفرنس د تیر یکشنبه پورس په جاپان کې د بیا هیوادونو او نړیوال سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شو. مرسته کوونکو هیوادونو په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د راتلونکو څلور کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالر مرسته د ځینو شرطونو په ایښولو سره وکړه. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون تر لاسلیک او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تر نو مرستو وروسته باید تر 2014 کال وروسته د حالاتو د خرابېدو په اړه د خصوصي سکتور اندېښنې لرې سي. د دې خونی مرستیال خنجان الکوزیر د موضوع په یادولو سره له افغان پانګوالو وغوښته چې په دې هیواد کې د پانګونې ته دوام ورکړي.
عملا د امریکا د ستراتیژیک تړون نه وروسته اوس د ټوکیو په کانفرنس کې دا ثابته شوه چې نړیوال افغانستان ځان له نپریدي، د افغانستان خلک ځان له نپریدي. زه په ټولو سرمایدارانو او په ټولو سکتوري خصوصي باندې غږ کوم چې باید د دې فرصت نه استفاده وکړي، سرمایه گذاری وکړي، د خپل وطن په جوړولو کې سهم واخلي. او دغه حالت چې داسې تاسو یې نه چې په دغه شپه میاشت مخکې کې مارکیټ کاملا د سقوط سره مخامخ شو، بیرته په حرکت راغله دي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي داسې وخت لپانګوالو په افغانستان کې د پنګاچونې غوښتنه کوي چې په وروستیو کې د راپورونو له مخې ویل سوي چې په دې هیواد کې پنګاچونه کمه سوې او ډېر سوداګر نیت لري چې خپلې پانګې له افغانستان وباسي. افغان ولسمشر حمید کرزي په وروستیو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له 2014 کال وروسته به حالات کټبټ نه سي او په دې اړه اندېښنې او اوازې بې ځایه وبللې.
و امریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ټوکیو کانفرنس د پایلو د هرکلی ترڅنګ وایي چې کدی د کانفرنس ژمنې عملی شي، افغانستان به پراتلونکو کلونو کې د وغښتلي اقتصاد خاوند وسی.
د ژوند رنگونه
خیر مهربانی ځان بر او پیژنه.
زما نوم محمد حاسف ته همدر تخلص لرم. منګه د دوای گیایي مقصد د دوای یونانی کاروبار.
یونانی طبيب یاست؟
بله.
څو کلون رئیس دا کاروبار کوي؟
دا کار نه شل کال کیږي.
زده کړم چیرته کړی؟
زده کړم څه دلته خپل په وطن کې سابقه پلان نه ذکرې او بیا دنه منګه یو څو دیاته لاړو. حالت ما کار وکاو اصلي کار منګه حالت زده
کړو. څنګه ده د یونانی توابت کاروبار څنګه ده په افغانستان؟
اصلا چې څوک صداقت او اخلاص په مسلمانۍ کاروبارو کې یونانی خوري د خدای وازه او عارض جانبي نه لري.
په خو دا یونانی طبيبانو چې کار کول دا ډیره داسې و چې معلوم بنه و چې دوی په همدې برخه کې څه دکړې کړې دي یا همدا د پیسې په کورنۍ کاروبار د کنه ده او څنګه سوي اوس منظم سوي ده کنه ده منظم.
منګه د وزیر صاحب سیادنامینه محترم نه ډیره مننه کوم. هغه دې صداقت او کم کسان چې د ټول نه ارزیابي واخیستل پس د ارزیابي اخیستوي هغه تا داس یو د ټول ورکو چې د افغانستان په هر سلسله او په هر ځای کې د خپل کار کوي شي او که چا امتحان کې ناکام شو هغه د جلاش ورو تاسو د توابات هم صحیح کوي پوخی کوي درستی کوي بیا به امتحان ورکوي.
درته وایسته چې د افغانستان کوم بوټي طبي بوټي چې دی خارج ته صادري
کوم سپند چې د سپند د افغانستان ټول دنیا ته ځي. همو سال ته ورپ دی کې بربو چې د ډیره دنیا ته ځي بیمنه سفید بیمنه سرخ ته وي دا ټول دنیا ته ځي شریم بیا وتوی دا ټول دنیا ته ځي. خو دوسه وه بیا رقم بوټي نور شته په افغانستان کې چې داغه نه چا استفاده ونه وانه خصلاقه سبسکیږي او بیت خزاني دی سبسکیږي بیت خزاني. البته په دې کې ډیر غټ کیفیت او ډیر غټ فضیلتونه شته دي.
دا امر ته وایي چې خپل کوم دواوی جوړولای شي دا یونانی.
اصلا موږ خو زیاتره د حساب د میډي د روماتیزم موږ ها کولسترول یا چربي دی ویني لپاره هر انسان ته اطمینان ورکوي او دا چلنج ان شاء الله چې خدای په کوم سره دا واده کوم سره استعمال کړي نتیجه ورنکړه نو دی حق به جانب ده. ان شاء الله موږ مکمل اطمینان ورکړو چې خدای په کوم سره
څو قلم دوا لري اوس
نو مستا 250 300 قلم دوا به په دکان
دا ډیره لکم ځای راوړي.
مختلفه دوا نه دي دا چون د افغانستان خپل بوټي مشته دي. بعضي ځاکثر بوټي د هندستان راځي د جرمني نه راځي چې هغه سندل سپید وایي چې لږه دي چې دا ټول دنیا ته معلوم شي هغه د میډي په مرز کې استفاده کیږي. یو قسم نور مستقیتو چاغه د مصر راځي یو قسم نور سیبر او ساکمنډي او چاغه د فرانسې نه راځي. خو بدبختانه یو قسم بوټي د افغانستان راځي خارج ته خارج کې تسبیکي به ته په منګه ډیر چټ قیمت خرڅي او دغه
وسه بوټي څه ده
دې ته شي کاوي
کور مدان منم
تاسو نه ډیر منم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې
www.azadiradio.com.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام ترو پورې په لویو خارونو کې په اف ام سل 0.15 صفه په ډیر صفه ډول او اورئ. د سهار ونیم بجې کې دونکو دی د دوهمه سهارنۍ خبرې.